د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلی بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او ډسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. طالبانو تر اوسه لا د ښاغلي بنټ د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. بلور ته د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. دغه څرګندونې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالو ورځې د لمانځنې په درشل کې کیږي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی یو ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ته مالی زیان اوښتی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نښته وړ مورس هغه مهال شوې چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سیوري یوه څپری سوځولې ده. ښاغلی قدرت وایي جګړې 40 دقیقې دوام کړی چې چاته پکې د سر زیان نه دی اوښتی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د 9 اویا پروژو بیا رغونه کوي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي ایران ته د سفر پر مهال دته د ایران لخوا ورکړل شوي امتیازونه تر ډیره له راتلونکو مذاکراتو سره تړلي دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د افغانستان نشئی مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولی.
دغه اندېښنه بې ځای ځکه دي چې موږ د نشئی توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړی دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې په دې عمل باندې لاس پوري کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د خزوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې وکړه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وای، په غیاب کې وای چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم لداسې یو چا سره مرکه لرو چې لګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولله څو واره ما خپل ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو ماینه خانه ولري یو 15 مریضان د ورځې وګوري شر هته وې. ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لونو په ودونو کې ګډون ونه سوای کولای.
خپل درې لونګانې مې واده کړلې، نه خځې مې واده کړلې. هغه داسې واده کړلې چې زه به ورورجانه پراریس ولما، زه به پیدا کولای نه سولما، هغه بل ډار ورکولې چې لور مې پریختر رسیدلې ده.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
نه پوهیږم چې کله به راشي. نن څومره ورځ چې مزورې ته هم نه دی تللی.
ماخام به هم بچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهیږم لورې څه چه شی به وخورو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقامات او رسنوی ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشئی موادو کاچاګ ډیر سوی او نوې ډلې غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږي مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملی کولو سره د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاق کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌ای ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشري کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوې ډلې کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورسپانې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشئی موادو تولید او له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشي مواد پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بیپیلوټ الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاق کیږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشي موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشي موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشهیي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولې راځي؟ موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال د جدې په میاشت کې د نشهیي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وو. د هند د نشي موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشي مواد پاکستان او بیا له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوه وروستیو میاشتو کې په فراه او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې هند د افغانستان نشهیي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي، باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کېدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یو داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده. خدا چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی، په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړي ده.
خلیل څلور ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشې پرې خودولو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښي وه، خو د په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتادو انډیوالانو ته پناه وروړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یوه خبره هم وکړي، خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند دی پوچ او بې معنا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله، بایللی اعتبار به بیرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بیرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بیرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کیږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهیږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یو ځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي، معتاد ته ارزښت نه ورکول کیږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کیږي.
متخصص ډاکټران وایي چې د موتاد درملنې په ټولنه کې به د عادي ژوند کولو لپاره د موتادو د درملنې په مرکز کې د 45 خورځو لپاره بسترې کېدل کفایت نه کوي. موتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یوځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار د شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. و دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غږیږي.
ما خپل د وخانه درلوده څو کاله مخکې، یو هم سمپی مې و د مکتب د دورې، یوه ورځ رالی چې ته پیسې راکه، بله ورځ بیا رالی چې ته پیسې راکه. مارې مرته وویل چې هلکه څه مشکل دی، دا ښه کاروبار و، ښه ژوند و، ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چرس شروع کړي دي، بیا چې مو معایناتونه وکړل چرس یې نه کوله، بیخي تر شیشې تر اندازې پورې رسېدلی و. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه لږ جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یې چې په دې کار باندې اخته یې، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سره مې زړه ښه کوي. نو میده چاول مو پلمن کې فعالیت را شروع کړ، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې ورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه مې تاسو خپل کړی وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړل.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه د خپل منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چی شی دی چې په نورو برخو کې نسته، یا کوم مشکلات چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیره پیچلې ده، ډیره سخت ده. اوس نور مریضې دی، څوک تاته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لار راځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړي ریکوري، کوم مشکل نه. او پاتې سو د دې مریضان سره موږ څلور ساعته کار دی، او تر نورو مریضانو تاسو ته بهتر معلومیږي چې دا د اعصاب د خواب سور دی، نو عصبي مشکلات یې زیات دي. نو چې دې ته قناعت ورکوي، په رواني لحاظ دې په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري. داسې وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کوي، اکسیجن کموي، دغه مشکلات په دې مرحله کې منځته راځي چې د نورو مریضۍ سره فرق شته، او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کوي.
تاسې خپل شخصا له دغه شي غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسوي یاست؟ کی سره ته کولای شي
څو ځلې مخسوي؟ دا یو مریض دی تقریبا 40 کاله 50 کاله پورې لا موږ مریضان تداوی کړي دي، حتی 60 کاله نشه کړې ده. نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بند کې صفر کوي، بیا تداوی په شروع کوو. ډېر وختونه داسې ورسره لاس و ګرېوان سوي و، شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی، دوې شپې مو خوب نه دی کړی.
ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي، ځینې ډاکټران د نشو خواته مخ کړې ده، ځینې ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړې ده، ځینې کسان چې د انستیزي یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څانګه کې کار کوي، هغوی د نشو خواته مخه کړې ده. ستاسې د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښ کولو راز په څه کې ده؟
والله دا خو موږ کله جو ډېر ځان او وجدان ته صادق اوسو، نو چې څوک د یو چا درملنه کوي، نو هیڅ وخت دی باید دې شي ته زړه شنه کړي، او لږ ډیر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د معتادینو ژوند ویني، دا کیسې ویني، دا خاطرې ویني. طبعا هیڅوک چې لږ ډیر عقل ولري، نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه شکي.
تاسو مخکې ویل چې د معتادینو درملنې پروسه ډیره اوږده ده، ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده، بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوي، هغه څه شی دی چې تاسو دې ته لیواله کوي یا تاسو دې ته اړ کوي چې بالاخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړي؟
ولله څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولی دی چې یار که تر دې یو معاینه خانه ولري، یو 15 مریضان د ورځې وګوري، شر هته به ولې نه د ورځې نارامي، د شپې نارامي، ځکه چې دا داسې خلک دي چې څلور ساعته باید یې ته په حاله اوسي. نو څو واره ما خپل دا تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پرېږده، نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پرېږدم، بل یې پرېږدي بل یې پرېږدي، اخر دا خلک څه وکړي؟ خو دا مور لري، پلار لري، بچان لري، ژوند لري. نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا راوګرځي، سم لارې ته تشویقي، ژوند ور وښيي چې یار دا لار چې ته باندې روان یې دا غلطه ده، راسه ښه ژوند تجربه کړه.
ډاکټر صاحب، دغه له دغه چې مریضانو سره مخکې کېدل خو تبان یو ډول رواني ټکان سړی ته ورکوي، سړی لږ زوروي، رواني فشار په سړی باندې راولي، ستا په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خاص د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه یو رقم یې وشي علاج کوي، په تاسو کې څه تغیر راغلی؟
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې په خوا مو درلوده اوس ډېر خبرې کو، هر محتاط قناعت ورکول سخته ده، بیا د ورځې شل مریضانو سره خبرې کوي، بیا شلو ته قناعت ورکوي، بیا فامیل ته قناعت ورکوي، نو واقعا سخته ده. تبن راولي بعضې مشکلات پیدا کوي.
بل خبره دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تعنه ورکوي، پیغور ورکوي، او د متادینو په برخه کې کارکونکي هم کله کله لتانی یا پیغور سره مخ کیږي. تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي؟
ول اکثره وخت ملګری وایي، بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللې، بیخي شرمېږو چې موږ ته څوک وایي یا موږ څوک ویني چې موږ د متادینو شبخانی ته زو یا مخ ته ولاړ یو. خو زه داس نه وایم، زه افتخار کوم چې زه یو تن د متادینو ډاکټر یم.
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دې راته ووایه، داسې جالبه خاطره په سخت حالت کې راوړی وي، درته علاج دې کړی وي، بیا وروسته دې بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي، داسې کیسه لري؟
یو تن مریض و، نو د کابل ولایت یې راویستلی و کندهار ته، هلته موږ علاج وکړي، بیا چې کله دی جوړ شو بیا دی رالی کابل ته، د بیا موږ ته شپخانه ونیوله، ټول مصارف یې ورکړل، د کور کرایه ورکړله. نو کله چې ما د عزت ولیدی چې موږ ته راکی کوم خدمت چې د کړی وو، نو اکین ډیر خوشاله سولم او خپل په کار می نورم زړه کښېنستی چې نور به مختزو.
آیا په هدلاس چې د معتادینو ظاهري نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې دوه دش مرزونه تثبیتیږي، چې دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومیږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې د معتاد ده. په خبرو کې یو ګډوال خبرې مدقطې خبرې کښته، او یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سیرې ته نه ګوري، مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کېني، د مینا د غاښ تر قسم تعمل کوي، دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري، د سترګې د دننه ځي او د اطراف د سترګې داسې توریږي، بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي، دلیل دا چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي، بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه تواصل کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې په تریاک کې نوکانې همیشه رسېدلی پاکول نشي، چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن په کې لیرې وزي.
ایا پوهېدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو معتاد شو. دی وایي چې په لومړیو کې نشې خوند راکاوه، خو وروسته یې له کوره داسې لرې کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ. دا چې همیشه ګل ولې او څنګه معتاد شو، او لومړۍ نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واوري.
ایران تلالو د ایران خاره کیم سرپرست می دولو د پوزان بانی لبنیات ماسپنده کیم کار که ویدا و بوت در روماتزم مرز نه پیدا کهی در طریق ویدا سی سپاده کهوی همه گه همه کهو بس اما چه استعمال کرلو بیام پای دولو نه پوزان بانی که کار با مرتک بس پا در نولی عمل بانی اختصو حتی ویس کاله که گیسی در عمل کم من که داشت پیدل استعداد داشت نولی عمل ده یا حل لازی تو با در بانی نورتلولو ډیره زندگی میکلارله بس ټول می دی پلا لمر که ونه می خرچ کړلې چنار می خرس خلال آسلات می خرس آوه سی اما آقا و پرنشو اختا و سرگرم و رو رجان زیتی رو نورم پکرنه و کورتا هر چیرا نویر کلیو مولا دست بعد خاطره می لیدلی دیزینه چه ولو ولکو مندی رفسه ولی او منگا بیرسم لولو پو بو بای من دولو پا دی تبیلم نباسا پا دی جایی که ماچه ها پا دی جی که ماچه ها بس پنزوس لکتی دی نرس بیترا بانی وڑی وڑی کلی ده حالاتم تیر که یه پا دخپل عمر پونستولو خپل دری لورګانی می واده کړل نه خزه می واده کړل هغه د سه واده کړل چې زبه ور رجان پراریس ولما زبه پیدا کوله ایمس ولما هغه بل دار ور خولې لور می بریخ تر رسیدلې ده سیا سره خپل ځانم داري ده چې شرم ده پابرو په عزت خوندي مال خزه نور یې کاله مرمنته پلارم ته موریم ته که ورخه که وزن یک هر څه کې نور اختیار ده تاسو مال طرف د ما په وجود ده تاثیر کړای ده چه خویل آقا خو خلاص کرلو یوی سپینگیر اکرلما نوریم زی پکرلیم چه ما بیتیگانی میتیده که ولی غلامه نکرلو زحمت میسته سوال میم نکاوه حرام میم نخواللو فقط جلی و دشن میتیده که ولی بیا در چرخ رانه دامت آدانو پتک ویدسه وی اومه رانه وره اوم دستیم پورت سلومه چه مجبو که امنو پیسی امنو بیه چه امنو چرخ رانه وره اوم یه واو رز دو رز من رو جان آلتای وطل و مغسر میدم بخجارو که ولو دستیم بیا می قصه او تو کلوای کاکا تا خو چرخ دو مال خو چرخ می دست ویدسه وی اومه مریض اومه آقای رانه بیول و اوز بلغواری سی وی خلونه تا توی ور که این مالی نه زر پیراک کمک را سرو کد زر دقیقه دی موچیگرد سامان آخلو موچیگرد کمه بس آقا زر پیراک کلی بیا لالا دی موچیگرد سامان می وقته یه وار می اسمی پدی کارو که بلغواری سی ده شپی ویده اومه پولیس وقتی لانده زدی ده ده ست سامان و ده طور را نهستره
ده زدی را ریو درنو آوریدون کو دا د زهر و کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن درېیمه ورځ ده چې سلام کور ته نه دی راغلی. د هغه مېرمن او کوچنۍ لور یې ډېرې اندېښمنې دي. په دې وخت کې له یوې نږدې کوټې څخه یو ناآشنا آواز اورېدل کېږي. دا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی، دا آواز د چا دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کله راشی؟ نن څومره ورځ ده چې کور ته نه دی راغلی. نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی. ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟ نه پوهېږم لورې، څه څه شی به یې وخورو؟ په کور کې نه یو افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ. نو موږ به ماښام څه شی خورو؟ چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟ مورې، زه ډېره وږې یم. دا دې د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی، دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟ هو، د بوسو له کوټې څخه یې آواز راځي. خدایه فضل وکړي، دلته چې ورشو. لوری، ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم. راکه. اوهو، مور، دا خو بابا دی. وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی؟ د بوسو کوټه زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې. بابا، مونږ ډېر اندېښنه درلوده. موږ وایې په تا د خدای نه کوې، څه شوی نه وي. وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی؟ درې ورځې؟ زه درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي، په خوان مې څه شوي دي.
یارانو، نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تېره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو.
په مخه دې ښه باداره.
په مخه دې ښه باداره.
بس اوس پوشم چی زچیریوم او دل تا چنگا راغلم
پا چشی پوشوی؟
بیا با در تا اوهایم چی پا چشی پوشم زو زم
و سریه بیا چی ریزی؟ بابا چیر تا زی؟
بس بیا با طول پوشی چی چی ریزم او چکاوم چرسان چاگه چوگه که دنگر ما یا چه پرموگ لگی گی و دخوایی گی
عجیم اللالا آقا دی سلام جان بیرتر آقای
سالارت هم عجیب خبری کبی ولی بنا رازی سوک چه یو زلداد از مری نوکو وی بیا برازی بیا برازی خاما خاما رازی
السلام علیکم
و علیکم سلام
رازه سلام جانه چی لمو هم دا وستا زسر کرد
بس تا نصیب پکشوی ور رازه رازه پر دیده رازه تو روره
بس تاسی تا دی مبارک وی زن نور چرس نسکم
نو چه نسکوی بیا ولی راغلی
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر گم چه زن نور چرس نسکم
نو خبر ورو تا چه ضرورت دی خومیت کوا
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم
ولی چه رزی چه خدای پامانی را سرکوی
نه چه ری نزم اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم
نو خو چرس با پریک دی مو خو با نپریک دی زوره وره ده تا خبر رده
تاسی او چرس دواره پریدم
نو مو گواله پریک دی نازوانه
خواهیه نو مو چه باد در رسه ولی
ستاسی با دغری چه زستاسو للاسه چرسی شم
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با داغوسی تر چو چه ستاسی اندیوالی می پریخی نوی چرس نشم پریخوله
خیر ده کنو چرس نچ کبی خو کلا کلا ده یاران و اوال خو اخلا وزاره وره
نه هیچ اوال مو ناخلم نه مومولی و جواندی تا در زمان نه برازه مزدور سره هم چه لاس می او دارید خلو می او داریده ستاسی سرناستا ما تا یواز شر را رسوی و بس نور ده خپلو با چنو لپار حلال روزی گتم
دا زادی رادیو درنو اوریدن کو دا دیونه دا زهرو کاروان خپراوانه پر همدی زی پایت ورسیده تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو دا خدای پامان
دا زهرو کاروان
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد
Rau nak ma
بوته بوته